سلور بجیش که احمد شیبریم در زدیر رو در ایسات پخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په درېیمه ورځ له صدراعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 350 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سلام، زه احمد تکل یم او تاسو را بولم بشپړو خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتېده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په درېیمه ورځ له صدراعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې وختونو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو دراستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمېر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که دیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. اورسته خبر دا چې د جرمني د بایرن مونشن لوبډلې فاروارد رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 23 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپل خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس راته پیدا شوی چې باور مې نه کېږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
اسد رډو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریکو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایس اساسي په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره جره به تنسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دمزه کې اکل لري کنه لري خور ته په لورې ته په دښ کې او په دمزه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورشو غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واردل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنی یو لستنه وشلی او ترشلو ډیر ټپیان کړی دی. له غزنی تاسو ډیر خبريال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دی. له دغه نور جزئیات وخلو تاثیر صاحب نور جزئیات سری.
ډیر مننه ګران همکار. مخکې د غزنی ولایت والی ویاند وحید لاج مزاده ازادي رادیو صرف خبرو کې ویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په ابوجان سیمه کې په یو رخصه یا ځلن کې 14 سوي دی چې په دغه 14 کې یو لستنه وژل شوی دی او تر شلو زیات ټپیان دي. جمعه زادو ویل چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له 300 څخه تر 800 کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعه زاده وویل چې دغه 14 په داسې حال کې شوی دی چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅوي. کله چې دا ماشومان پر راټول شوي دي نو دغه یو تجار سوی ده. د ده په خبره پوه چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي وو او که دا داسې وو چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیانه اخلي لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیانه ورسپیني. که په دغه ورسپینو کې یو سرګلوله اخیستل شوې ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړې ده. نو تر اوسه پورې پر معلومات په دې اړه باندې چې نه دي ورکړل شوي د ده په خبره چې په دغه ټپیانو او زموږ په شرکت کې نور زیاتوالی راتللی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پېښه تایید کړې ده. د دغه وزارت ویان تاریخاریه چې 15 تنه وژل شوي دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دی چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنیو چارو وزارت ویان تاریخاریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي، ماشومان دي. نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک دي خو ویلي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبانو څه ویلي دي په دې اړه کنه؟
مو په شي تاسو راغله چې ما تر نه راغله تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیس والی کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یو لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرجوب له ملکیانو ته اوښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حل کابل ته رحمت الله افغان پوره پور کې
طالبان وایي چې پاکستان ته د دوی تللي پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو تر څنګ په بېلابېلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوي تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلي.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوي دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوي دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شي کوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتونکي یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو لخوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ما ته دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر صاحب، طالبان ولې قطر طرف افغانستان غوړه غني؟
په قطر کې دوی ځان وسایې ساتي. په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر
قوتونه. نور که چېرته خبره دغسې وي چې د دې مذاکراتو شاته نور لاسونه دي، لکه څرنګه چې تاسو ادا کوئ، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کېږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستانه زموږ غواړي داسې به کېږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې. د سولې موضوع تعقیبوو او وړاندې کابل ته ورځو. هلته مو له یوې اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي، د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کیدای شي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه ښایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شایي ولسمشر غني د خپلې راتلونکې له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړ توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
جنگ جولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته څیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او ویې ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 10 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پورې شوی دی. اکرام الله اکرام له کابله له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوي او په پېښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل ښار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوي کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوي او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکي اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولی چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
هر
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړي ونیوه. د پېښور د شرقي تانې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6مه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر میرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینهوو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینهوو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. میړه یې په جګړه کې وژل شوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 15 ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه ګونیانې کې پیسې درته را پشا کړي، شته خیالې درته راوي درته کړې دي، تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی. دا غږ بیا د 33 کلنې زرمینې دی چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یې حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د ظلم پر درګاه یې غورځولې یم. والله که پوښنه بده دنیا باندې بل وارث لرم، بیا والله خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمسیا شپه لرنه کرا کړې، د میلمسیا شپه له پاخه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم غلم لس واره موټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړې دي، شروع را وژې یم. د خدای پاره یو خدای پاره سره وکړه. د غوږونه پلنو اچي وای ښه دي سبا او
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا څخه د ځون رانه سره دی یا او د خور سره دی، اول لوی ظلم د ځانه سره وکړي چې دی د غټو ګناه مرتکب شو، غټه ګناه یې وکړه، او که دی منکر دی په انکار سره تعقیب کېږي که دا حق نشته.
بي بي هوا او زرمینا په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدراعظم عمران خان سره کتلي. موضوع اجمل انصار لیدي چې په سټوډیو کې را سره دی، نور جزئیات بل د واخلو. انصار،
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ رپورټ درلود په اسلام آباد کې دی او نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو نو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي، او د سولې او د سولې د وړاندې تک پر موضوع یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته دی. عمران خان وسنۍ د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلی دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټه سیاسي هواري له لارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللی، ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دا یې یاده کړې ده، ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی، د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدنو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیې کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ایز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته یې د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلي په یوه کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یوه زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانو له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل او د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کولای چې ستاسو اس ام اسونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه شزې چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده د نورو کارونو ترڅنګ د ستنې کارونه کوي د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دوی څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بېله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 3 نوریا او 40 ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسي شي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکرې پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو. پیسې نه غواړي چې ځي. خو خوراکه نه غواړي. جامه نه غواړي. بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم سره په مشتره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان شوه دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندۍ ساتلي بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان ممر سو غړوی د غته د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ډیر سخت رسن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر دا نو ډیر سره زیات د ستر د ستر دا سره لرو دماغ دا نو دغه دی ولې پر سم دا د ستر سره د ماشام بیا د کوڅې کې ساده د بیان شو کېږي په دا کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د ستنی کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونې بانه ده خود دې کار کوون چې شزی وای چې خلګو سه د پخوا غوندی د ستنی د لاسی کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیر ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسی غاړي او پټوان تر ترین کوټ شار اوړي خو هغه مر غټه نه راوړي چې څومره یې حق دي
نو د ستنی کار دی کلر یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی یا نه وکی والا چې وی سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 دغه شیرینی په پټو کې 200 دغه شیرینی په کښنی غاړه کې 100 دغه شیرینی ده والا دا بیا زور کوم ما وره بیا دی ګور یلته و تو کې سره صفاقی رونی خلک ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس منځل شپې خرص والا خو دوی تم نه پورن ورته کړی والا خو نو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارستانه د خوراکي چارست
زبیولا پترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی پتیر ل میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه ور باندې لاسي توکي پلوري خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټټوالي پاړه ازادي راډیو ته داسې وی
لوی لامل د کمپیوټري ګندونه دي تر به د روزګان لاسي ګندونه چې زموږ ته د لاغه په خواني نقشې دا غټ غټ کارونه به کول کندار چې د زموږ نقشې ویسې زموږ ګندونه کوس موږ دا کندار ته ویس بیا ډیر وزي اوس زموږ نقشې بیا غنه خوشې ډیر میشه د میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ترقی چې هغه دلته موږ راو پستر گم نل دل کیږي چار چاته ورکو یو خو اول هغه کوای نسی
شیرینوای ک دولت ورته د نور کار زمينه برابر کړی لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل نو سم د سیب لوړی د ستنی لکاره ما نه کړی زکه د جی په وینا چې د هغوی پر روغتیا منفی اغیز کړی دی د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای دی په دې ولایت کې د بی سرپرست میرمنو لپاره د کالین باپی او ګلدوزی په برخه کې حرفوی زکړی ورکوي د یادې داری مشر فضل رحیم عقبی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په ورزګان کې ډېری بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصي کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستول دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی خدای پاک و بخشی طول افغانستان پا خفاده خصوصا بیا هلمندیان دا غریبان و غق دا پرتکاوه تر یو بیا پوری رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دی دتا جنت کرده و سر نشیل که و اقربا و سدی خدای تعالی جل جلاله سر وی جمیل ورکی دا چی دتا موتر که زی پر زی شوی دی دامایم دا نو حکومت موږ حکومت ته تا ته وایي چې حکومت تر اوسه مو پل ستا دروازې ته ودرېدی یا یې عاملین پیدا که یا پلټنه وکړه چې مهم د ده په موټر کې جای شوی دی و سلام د آزادۍ د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک زړه ته سلام ورکړي. و سلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی آزادۍ رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د آزادۍ رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده، او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د آزادۍ رادیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابن مرکز غلیزو د کلي د پیغام تیز الیاس سعید ډېر دردوله یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری څخه تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خواشینی او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادۍ رادیو همکارانو ته وایم سخت خپه او خواشینی یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادۍ رادیو ټول خبریالانو ته د زړه د کومې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایی د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بالخصوص د ده کورنۍ ته، بیا بالخصوص د ده مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دغنې وشکي او دغنې د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول یې، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غندو، او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې راکړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دوه له زور راکړی لکه د خپل مورجان او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحیه کولې، او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا ځای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې. نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه شم، د الله په امان دي او خفای وسنه.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تر وس دې کوم دې د خبر یارو موږ په باندې ډېر سخته خپه یو او سخته خواشینی. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنه کېږي
دا مسئولیت تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان. زه شم سلام د هلمند ولایت سره پاړي کې. السلام علیکم. تازه ډېر کارکوونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نن کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې نریاد ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټولو خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه ځای جنګونه دي. پام راډوی کې به مشر کول، بیا به دلته خلکو ورته ګاښونه کول چې مرا زه دا ځای ته مرا زه ته دا باید دا خبرو نه کې مشر. زه یو عام وګړی یم، شم اسلام نومېږم، د هلمند ولایت په لشکرګاه ولایت کې اوسېږم. نریا صاحب ډېر ما ډېر پاره کوي چې دفتر ته په بس کلک تللی. یعنې دومره غریب کس و
او خپل وظیفې کې عزتمن سره وو کارګر سره وو مې زله مدار درې زموږ څخه چې دغه پاکستان ته یا د مخکنی والی سره یا د اوس والی څخه پښتنه وو دا څنګه دروځو وسو زله مدار چې دغه ما واس خو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي